د واشنگتن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا ڈیوا ریڈیو دے
السلام علیکم ګران اردوونکو د وایس اف امریکا ډی ریډیو دی نن د نهه ورځ کال 2015 د جنوري د میاشتې 15 نیټه ده. دا وخت په پاکستان کې د سحر ات نیمي، افغانستان کې اته، او دلته په واشنگتن ډی سي کې د ګل ورځ او د شپې 15 بجې شوې دي. د وایس اف امریکا ډی ریډیو په دې نیم ساعت خبري خپرونه کې اول تاسو ته وړاندې کوو د مهمو خبرونو سرټکی. امریکا وای پاکستان په قبایلی سیمو کې د طالبانو او حقانی تندربا ډلې پر ضد یو شان پوځي عملیاتو ژمنه کړې. د اسلام آباد په سفر د امریکي خارجه وزیر جان کیری ویلي د ترهګرې پر ضد جنگ کې به د پاکستان سره مرستې جاری ساتي. د فرانس سرخار پیرس کې تیر هفته د ترهګر حملو وروسته د ملک د دفاع وزیر اعلان کړی دی په حساس ځایونو کې د امنیت مضبوطولو لپاره 10,000 پوځیان پر ځای کوي. او د افغانستان صدر اشرف غنی د سو میاشتو د وروستوالي پسته ګل پر د خپل ملي حکومت 25 کسیزه کابینه اعلان کړي. د افغان صدر چیف اف سټاف عبدالسلام رحیمی کابل کې په یو دستور کې د کابینه نمونه اعلان کړي.
وزیر دولت د امور پارلماني موظف است
د دې افغانستان د آئین یا اساسي قانون وضاحت کوي چې صدر د دې خبرې پابند دی چې د کابینې منتخب د نمونو فهرست به د پارلمان کوزي جرګې ته د باورۍ د ووټ لپاره وړاندې کوي.
اوس وخت د خبرونو تفصیل ته. امریکا وای پاکستان په قبایلی سیمو کې طالبانو او حقانی تندروا ډلې پر ضد یو شان عملیاتو کول ژمنه کړې ده. د امریکې خارجه وزارت چارواکو دا خبره اسلام آباد کې د امریکې خارجه وزیر جان کیری او د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف ترمنځ ملاقات وروسته کړې دي. د امریکې خارجه وزارت یې والا چارواکي ویلي امریکا شمالي وزیرستان او نورو قبایلی سیمو کې د بیا ودانۍ او د کډوالو بیرته واپسې لپاره پاکستان ته 2.5 میلیونه ډالر تازه امداد پلان لري. او نن پاکستان کې د مرګ سزا سره مخ وو قیدیانو ته پانسی ورکړل شوی. دغه قیدیانو ته د سکر، فیصل آباد، اډیاله او کراچۍ په جیلونو کې پانسی ورکړل شوی دي. په دغه کسانو کې د سکر په جیل کې هغه درې مجرمان هم شامل دي چا چې په کال 2001 کې د دفاع وزارت ډایرکټر ظفر حسین شاه وژلو. د دوی تعلق ته یو غیر قانونه ډلې سره وو. د ترکیې خبری ادارې د استنبول ایرپورټ نه ترلاسه کړې یو امنیتي کیمرې ویډیو خپره کړې ده چې ښایي د فرانس ترهګرو حملو یو مشکوک تن ملګری دغه هیواد ته داخليږي. هیبر ترک ټلویژن ته ترلاسه شوې ویډیو کې یو خده خودل شوې ده چې په حق لید ترکیې چارواکي فکر کوي هغه حیات بومی دین ده. د فرانس چارواکي تیر هفته پیرس کې ترهګر حملو کې لاس لرلو په اړه د دغه شپږ شکلنې ښځې لټون کوي، څوک چې د یو وسلوال احمدي کولیبالي ملګری ده. اخوا فرانس د ګل پورس اعلان کړی دی دیبا په حساس ځایونو کې امنیت مضبوطولو لپاره 10,000 ځواکونه پر ځای کوي. د امریکې انتظامیه د ګل پورس منلې ده دوی غلطي کړې ده چې فرانس کې د یو والي جلوس کې برخه اخیستلو لپاره کوم اعلی چارواکي نه دی لیږلی. د وایټ هاوس ویان جاش ارنست یو خبري کانفرنس ته ویلي دوی له پکارو چې دغه مظاهرې ته د هیواد نه اعلی چارواکي لیږلی وي. تمدا د جرمني چانسلر انګلا مارکل او د نوموړي د کابینې یو شمېر غړي نن برلین کې د ترهګرۍ او ټولنیز تقسیم غندنې کولو لپاره د مسلمانانو ډلو لخوا انتظام کړي د شمو بلولو یو غونډه کې برخه واخلي. د ترکیې وزیر اعظم احمد داوتوګلو سره د ګل پورز ملاقات وروسته میرمن مارکل ویلي دغه غونډه به په هیواد کې درنه او بهر یو مضبوط پیغام ورکړي چې جرمني د مسلمانانو او نورو مذهبونو منونکو په امنناکه توګه یو ځای پاتې کېدل غواړي. عراق او شام کې فعاله دولت اسلامي یا داعش سنلارې ډلې سره مرسته لرونکو د کمپیوټر هیکرانو یا غلا کوونکو د امریکې مرکزي کمانډ سینټ کام د ټویټر او یوټیوب اکاونټونه هیک کړي دي. د ګل پورز د سینټ کام په ټویټر اکاونټ امریکایي پوځیانو ته دړکې ورکړل شوې دي. د انډونیشیا سمندري ځواکونو جاوا سمندر کې دوه هفته وړاندې غورځېدلي مسافري جهاز ایر ایشیا د معلوماتو ریکارډ کوونکي اعلی بلیک باکس سره وستې دي. چارواکي وایي دوی بلیک باکس پایتخت جکارتا ته وړي چرته چې بعد د دې معلومات اړولو او د دې جایزه اخیستو کې دوه هفته وخت لګي. د معلوماتو اعلی ډېره مهمه ګڼلې کېږي چې وښایي په 28 دسمبر د جهاز غورځېدو وجه سوه چې پکې 122 مسافر او د عملي کسان مړه شوي. او د امریکای حکومت وای د کیوبا 13 میاشت کړي وادي تر مخه د ګل پورس 350 سیاسي قیدیان خوشی کړي دي. دواړو ملکونو 13 میاشت اعلان کړو سفارتي اړیکو معمول تر وسولو لپاره به کوششونه کوي. امریکای او کیوبا د کال 2014 اخیری ورځو کې ویلو دوی د لسیزو راهسې سیاسي تاوتریخوالي وروسته سفارتي اړیکو پر ځای کولو لپاره کلک ګامونه اخلي.
د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو خبرونه مو اوریدل.
وایس اف امریکا ډیوا ریډیو دی. امریکایي چارواکي وای پاکستان په قبایلی سیمو کې د طالبانو او د حقانی تندروا ډلې پر ضد د یو شان پوځي عملیاتو کولو ژمنه کړې ده. دا خبرې په داسې حال باندې امریکایي چارواکو کړې دي چې د امریکا خارجه چارو وزیر جان کیری د اسلام آباد په سفر دی او بیګای د وزیر اعظم نواز شریف سره ملاقات کړی دی. نوموړی به نن د پاکستان فوجي مشر جنرال راحیل شریف سره ملاقات کوي او امکان دا هم څرګندېږي چې ممکن ده جان کیری د پېښور آرمی پبلک سکول سفر هم وکړي. په دې حق لمو په سوشل وړاندې په اسلام آباد کې د ریو ریډیو خبریال ارشد حسین سره خبرې کړې وي. تاسو وړاندې کوو.
جی تاسو ته څنګه پته چې د امریکې د خارجه چارو وزیر جان کیری پرون ماخام نو وخته د هند نه د پاکستان په دوره رسیدلی و. دا د ورځنۍ سرکاري دوره ده. پرون لومبی ورځ وه، نن دویمه ورځ ده. پرون چې کوم ملاقات د پاکستان د وزیر اعظم نواز شریف سره شوی و، نو هغې به حق له بندې ویلي شوي دي چې یاره دواړه مشرانو د په دواړخیزه تعلقاتو او د دې نه علاوه چې دی نو د سیمې په امنیتي صورت حال خبرې اترې کړې دي. د جان کیری په دې موقع باندې د پاکستان وزیر اعظم ته دا باور ورکړی دی چې امریکا به پاکستان یوازې نه پرېږدي او د ترهګرۍ خلاف چې کومه جګړه ده نو هغه کې هغه پاکستان مهم اتحادي ملګری ګڼي او هغه او د هغې به هر قسمه امداد جاری ساتي. د دې تر څنګ چې دی نو جان کیری په پېښور کې په آرمی پبلک سکول باندې د ترهګرو د حملې په حق له باندې هم وزیر اعظم ته افسوس او خفګان څرګند کړی دی. دغه پېښې کلکه غندنه کړې ده. ویلي دي چې یاره ترهګر د دواړو ملکونو مشترکه دښمنان دي. په دې د دې نه علاوه چې دی نو د وزیر اعظم سره د ملاقات نه مخکې د جان کیری په اسلام آباد پایتخت کې د خارجه دفتر دننه دوه ملکونو ترمنځ چې کوم ستراتیژیکي مذاکرات دي داغه هم یو لومړی دور شوی و. په دغه دور کې چې دی نو جان کیری د خپل وفد مشر کړي و او د پاکستان د وزیر اعظم د بهرنیو چارو صلاحکار سرتاج عزیز د خپل طرف نه د وفد نمائندګي کړي و. په دغه لومړی چې کوم ستراتیژیکي مذاکرات لومړی پړاو نو په دې کې تره غره او د قانون د ریفاس په حق چې کوم ګروپ ته هغه غونډه شوی و. په دغه غونډه کې هم چې دینو د امریکای وفد چې دینو پاکستان ته باور ورکړو چې را د تره غره خلاف روانه مبارزه کې به هغه د پاکستان د سیویل ادارو امداد چې دینو هغه په کال 2015 کې هم جاری ساتي. د دې نه علاوه چې دینو بیا وروسته د شپې نه وخته د جان کیری په درناوي کې د وزیر اعظم هاوس کې چې دینو یو خوړه هم ورکړی شوی و. او نن چې کوم د دویمې ورځې مصروفیات په ویل جان کیری نو هغه به دا ویچېره لومبې نو بیا په خارجه دفتر کې د وفدونو په کچ باندې چې دینو د ستراتیژیکي مذاکرات یو بل دور کیږي. او د دین پس پچې دینو بیا خاغلی جان کیری د پاکستان د فوج سر لخکر جنرال لاهید شریف سره په جی ایچ کیو کې ملاقات کوي او د دواړو ملکونو ترمنځ په دفاعي چارو او په دې سره په اړوند د نورو معاملو باندې خبرې اترې کوي. او دا هم امکان څرګندېږي چې کېدی شي چې خاغلی جان کیری د پېښور آرمی پبلک سکول دوره هم وکړي. خو تر اوسه پورې میډیا ته د کم امریکای د کم سرکاري دفتر لخوا دا نه د پخلی شوی چې دا دوره به څه وخت کیږي او کیږي به کنه. خو مطبوعاتي رپورټونه دا وایي چې کیدی شي جان کیری د پېښور آرمی پبلک سکول دوره هم وکړي.
سمه ده. ډېره مننه ارشد حسین زمنګ سره د خبرو کولو.
Oh, 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 oh,
وایس اف امریکا ډیبر ریډیو دی. فرانس د ګل پورې ځلان کړی دی. دوی به په حساسینو کې امنیت مضبوطولو لپاره 10,000 ځواکونه پر ځای کوي. د فرانس دفاع وزیر خبریالانو ته ویلي د نن ماښام پورې به دغه ځواکونه پر ځای کړل شوي وي. په دې کې به نیم ځواکونه د فرانس 712 یهودي سکولونو حفاظت کوي. دا په داسې حال باندې چې 13 هفته پیرس کې ترهګر حملو کې لږ تر لږه 12 کسان وژل شوي، چې پکې د تنظیمزه مجلې چارلی ابډو 10 خبریالانو په شمول 12 کسان هم شامل وو. رپورټ په وایس اف امریکا تاسو زمونږ همکارا سمینا احسن وړاندې کوي.
د فرانس وزیر اعظم مینوئل والز ویلی ملکي دفاعي انتظامات لا کومول نه شي، ولې چې فرانس وسوم د سکیورټي خطراتو سره مخ دی. د فرانس میډیا بی اف ام ټلویزیون ته خبرو کې وزیر اعظم والز وایي
لو پلو نیو دو پلان ویجی پیرات نو سولمن ای مینټنو می جو ویل دیر ایسی دوون وو نو مینټنو ای نو دپلوی.
دوی فرانس کې د ترهګرۍ پر لړ تر ټولو اوچت الرت لیول پر ځای ساتلی او د نهه دورز پورې با لزره فوزیان پر ځای شي، چې په ملک با لاول زلی. د فرانس داخله وزیر برنارد شازینوی وای 15,000 پورې سکیورټي اهلکارانو ته به د 200 زیات یهودي سکولونو د تحفظ کار سپارل کیږي. د برټن دورهم یونیورسيټي سره د نړیوال امنیت پوها شان ګریګری په دې حق لوي
فرانس سټیټ رائټ ناو از موست انکشس ټو اوواید ا ریپیټ اف دی اټاکس. I think at this moment for putting extra troops on the ground
په دې وخت فرانس ډیر جوش کې دی چې غواړي د سي حمله بیا ونه شي، او زما په خیال په ملکي اضافي فوزونه پر ځای کولو سره به په لنډه موده کې د ځینی حملو مخه ونیول شي. خو هغه دا هم وایي چې یورپی حکومتونه د ترهګرۍ د مسلې اوږدمهاله حلونه لټولو لپاره هم بیا سوچونه کوي.
great deal of cross channel cooperation necessary because obviously these days jihadis are very mobile and they take inspiration and training and so on from each other.
ډیره ضروری ده چې په لوی کچا د گاونډي حکومتونو اترمنځ همکاري وشي، ولې چې جهادیان یقینا نن سبا ډیر متحرک دي او دوی د یو بل نه اثر تربيت او ډیر سيز تکي. اخوا د ایتوار پورس داخله وزیر شازینوی و ویلی وو یورپی داخله وزیران د ترهګر حملو تماته ورکول د پاره په همکاري رضا شوی دي. دغه مشرانو لږ وخت لپاره لیدلی وو چې پس د دې ملاقات نه د تیری هفته وجلې شوی خلکو سره د یووالي اظهار د پاره درینی ملیونه خلک د لاریون په شکل کې د فرانس په لارو کوسو کې راوتی وو. په دې لاریون کې جرمن چانسلر انګلا مرکل، د برتانیې ډیوډ کیمرون، د ایتلی وزیر اعظم میټیو رنزی نه علاوه د دنیا سلويختونه زیاتو مشرانو د فرانس صدر فرانسوا اولاند سره برخه اغستې وه، او په ټوله دنیا کې خلکو په خپل خپل طریقه مظاهره هم کړې وې.
دروایس اف امریکا ډیو ریډیو دی. د افغانستان صدر اشرف غنی د سو میاشتو د ځنډ وروستو د ګل پرز د خپل ملي حکومت د 25 کسیزه کابینه اعلان کړی دی. په دغه کابینه کې څوک څوک شامل دي او چا ته کمی عہدې ورکړل شوی دي؟ یو رپورټ پی د اسلام آباد نه د وایس اف امریکا خبریال ایاز ګل لا کوي چې تاسو زمونږ همکار اشفاق مومن وړاندې کوي.
د افغانستان صدر اشرف غنی او په صدارتي ټاکنو کې د هغه مخالف کاندید چې ورسره اوس په حکومت کې شریکدار دی عبدالله د کابینې په جوړولو کې درې میاشتې واخیستې. په دواړو سختې نیوکې کې دي چې غنی ملک یې د امنیت او لوی اقتصادي چیلنجونو سره مخ دی او دوی په کابینې په جوړولو کې سست دي. د افغانستان د صدر د دفتر ستر مشر عبدالسلام رحیمی د کابینې د 25 وزیرانو نمونه په کابل کې د یو دستوري په وخت اعلان کړ. دغه دستوره کې صدر اشرف غنی هم ګډون وکړ. د وویل چې په دغه د وزیرانو په هرست کې درې خزي هم دي چې پکې د اطلاعاتو وزیره، د خزو د چارو وزیره او د اعلی تعلیم د چارو وزیره شامل ده.
وزیر دولت در امور پارلمانی موظف است کاندیدان متذکره را با رعایت صراحت
د افغانستان د آئین یا اساسی قانون وضاحت کوي چې صدر د دې خبرې پابند دی چې د کابینې منتخب د نمونو فهرست به د پارلمان کوزي جرګې ته د باورۍ د ووټ لپاره وړاندې کوي. د پارلمان سپیکر وروسته وویل چې دغه د رای پروسه به د خالی په ورځ ترسره کیږي. د افغانستان څېړنکار ګمان کوي چې د ملک په نظام کې کوم داسې لوی بدلون نخکاری او دا منی چې په څوکۍ د سیاسي پارټیانو لخوا پېښوره ټاکنې شوې دي. د د افغانستان د سیمایز چارو د سیړنې د مرکز مشر عبدالغفور لیوال وایي چې دا سیخکاری په دې ټاکنو کې د ملک تمام اقلیتونو او د ولایتونو غړو ته په کابینه کې د نمائندګۍ د ورکولو کوشش شوی دی. د ویل چې د یو مؤثر حکومت لپاره په داخلي همکارۍ او د نړیوال ملګرو ملکونو لخوا د مرستو ضرورت دی.
It depends that how much they will bring good governance to Afghanistan.
ز ډیر په محتاط توګه خوشبینم. دا به په دې انحصار وی چې د افغانستان نوې حکومت د خلکو څنګه خدمت کوي او دوی څنګه د ملک د اقتصاد پر ځای کولو لپاره هڅه کوي او څومره گاونډي ملکونه به د افغانستان همکاري کوي چې په ګډه سیمه کې امن پر ځای کړي. د کابینې لپاره اعلان کړل شو نمونه کې د استخباراتو او مرکزی بانک لپاره هم د وزیرانو نمونه اعلان کړل شو. د کابینې لپاره نمونه د اشرف غنی او عبد الله د مذاکرات کار ډلو لخوا راوړاندې کړل شو. تر ټولو لوی څلور وزارتونه هم د دواړو ډلو په مینس کې ویشل شو. د دفاع وزیر لپاره د افغانستان د فوز مشر شیرمحمد کریمی او د اقتصادي چارو وزارت لپاره د غلام جیلانی پوپل چې د اشرف غنی په نږدې ملګرو کې دي اون مول شول. ولی د خارجه چارو لپاره صلاح الدین ربانی او د داخله چارو لپاره نور الحق علومی منتخب شول چې د عبد الله نږدې ملګری دي. په افغانستان کې د صدارتي ټاکنو په وخت د جنجال او ورستو بې یقیني سیوا شوې و ځکه چې په ملک کې د طالبانو لخوا حملو کې هم زیاتواله راغلی وو او حکومت وخت په وخت د ژمنو باوجود د کابینې په نمونو ښکار کولو کې ورستو کېدل. اوس هم سړنکار اندېښنې لري چې ګنې د ملک صدر به د چیف اگزیکټیو په څوکۍ د ناس عبدالله په موجودګۍ کې حکومتي دندې په صحیح توګه ترسره نه کړې شي.
دا وایس اف امریکا ډی ریډیو دی. په داسې حال چې په افغانستان کې واک د یو جمهوری حکومت نه بل جمهوری حکومت ته اوختلی دی او بیا په داسې حال باندې چې افغانستان کې دیارلس کاله وروستو نړیوال ځواکونو د ملک د امنیت واګې افغان ځواکونو ته سپارلې دي. افغان ځواکونه وایي دوی دومره صلاحیت لري چې د نړیوال ځواکونو د مرستو بغیر د خپل ملک امنیت هغه سنبال کی. رپورٹ پہ د افغانستان د منګه خبریال کما سره تر کوي.
کله چې د تیر 2014 کال په وروستۍ نیټه په افغانستان کې نړیوالو ځواکونو خپل نظامی ماموریت پای ته ورسو او ټول امنیتی چارې افغان ځواکونو ته وسپارلې، نو اوس افغان ځواکونه وایي چې دوی بغیر له نړیوالو ځواکونو هم دا وړتیا لري چې په خپل د خپل خاورې ساتنه وکړي. په دې اړه وستره غونډه چې په کې د افغانستان د ملي دفاع وزارت او د کورنیو چارو وزارت د اعلی رتبې افسران او فوزیان شتاول په کندهار ولایت کې جوړه شوه. د نوموړي ولایت تمنیا کمانډان جنرال عبدالرحمن رزق وویل چې په دې وروستیو کې ځواکونه خرو زل شوي او هر ډول دفاع ته چمتو دي.
اوس افغانستان یو منظم ورده لري، منظم پولیس لري، منظم امنیتي ځواکونه لري، کولی شي چې د خپل وطن دفاع وکړي.
د کندهار په اړه باید ووایم چې کندهار د افغانستان په جنوب لویدیځ کې پروت هغه ولایت دی چې ډیر کله ترې د نښتو، بمي چاودنو او نورو پیښو رپورټونه ترې رارسیږي. او قدرمن اوریدونکو یو بل ورته خبر لننګرهار ولایت نه هم راغلی دی. په دې ولایت کې هم د ملي دفاع وزارت د کړنو په اړه لوی غونډه جوړه شوې وه. په دې غونډه کې د افغانستان د ملي دفاع وزارت لوی درستیز جنرال شیرمحمد کریمی وویل چې که څه هم د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې جنگونه شته دي، خو نوموړي دا خبره هم وکړه چې له دې ستونزو سره سره بیا هم که ځواکونه یې خپلې وسلې په سمه توګه وکاروي ډیر څه کولی شي.
وان او طاقت مو په دې کې دی چې خپل وطن د موجودو وسلو او تخنیک په ښه استعمال سره دښمن ته ثابت کړو چې موږ متعهد یو خپل وطن به دفاع کوو تر اخرین سلګې پورې.
همداشان یو شمیر فوزیانو هم دا خبره وکړه چې دوی خاروهیا لري او دا وړتیا هم ورسره شته دی چې د هیواد او د خلکو ساتنه وکړي. په دې اړه څو تنو فوزیانو داخل خبرې وکړي.
کمک خداوند، به کمک مردم، به کمک نیروهای افغان 100% از وطن دفاع کنیم و
دی وای دی خدای تعالی په کومک دی خلکو په کومک او دی امنیتی ځواکونو په کومک مونږ اوس دا ورتیا لرو چې په خپل دی خپل خاورې ستنه وکو او ښه امنیت برابر کو. که څه هم له یوې لوري په افغانستان کې نړیوالو ځواکونو خپل نظامي ماموریت پای ته ورسوه او تر څنګ یې جنګونه او مرګونه هم ډېر شوي دي، خو له دې ټولو سره سره داسې ګنګوسي هم کېږي چې آخوا بیا د افغان حکومت او د طالبانو ترمنځ د سولې په اړه هم خبرې کېږي، خو دا خبرې تر اوسه پورې په روښانه ډول له مطبوعاتو سره نه دي شریکې شوي. مګر د سولې د خبرو دپاره د طالبانو یو پلاوی چین ته تللی و او په هغې مهال کې افغان جمهور رئیس محمد اشرف غني ویلي ول چې د سولې په اړه یو څه روان دي. کمال صدات، امریکا غږ، ډیوا ریډیو، کابل.
در وایس اف امریکا ډیوا ریډیو دی او اوس زو د نایجیریا په حق لبانې تاسو ته یو رپورټ وړاندې کوو. په نایجیریا کې د بوکو حرام ډلې د باګا په خار کې د رپورټونو تر مخه د 2000 نه زیات عام خلک وژلي دي. دغه زیاته د خبریالانو رسایي هم نشتره او چې کوم رپورټونه راځي هغه د هغه خلکو د خولې دي څوک چې دغه ځای نه په تښتېدو کې کامیاب شوي دي او نږدې چاټ هیواد ته یې ځان رسولی دی. د وایس اف امریکا یو رپورټ په تاسو ته زموږ همکار زاهد خټک وړاندې کوي.
تیره اونۍ د نایجیریا باګا نومې سیمه کې رامنځته شوی تشدد ډېر بوږنوونکی و. حتی چې د بوکو حرام ډلې لخوا تر دې دمه چې کومې حملې ترسره شوي د هغې نه هم اوچت و. بوکو حرام چې تیرو 15 کلونو راهیسې د ملک شمال شرقي سیمه کې خپل خود سره سخت دریزه اسلامي شریعت نافذ کول غواړي. ځایي سیاستداران او اوسیدونکي وایي په سلګونو خلک تیره اونۍ باګا کې وژل شوي. بوکو حرام د نړیوال ځواکونو په مرکز حمله کړې وه چېرته د نایجیریا او نورو ملکونو ځواکونه موجود وو. باګا کې اوسني وختونو کې یو شمېر خونړې پیښې رامنځته شوې، څرنګ چې د بوکو حرام خطرې زیاتې شوې دغه سیمه کې ځایي لښکر هم جوړ کړی شوی. یو ځایي خبریال او امنیتي چارو څېړنکار عبدالقادر وایي ځایي لښکرونه بوکو حرام نه دغه سیمې حفاظت کولو کې کامیاب وو.
The last one year, we have seen a very, very strong civilian GTF, a very, very strong vigilante
group. The two of them are very strong. عبدالقادر وای بوکو حرام په باګه کې یو داسې تګلار خپل کړی چې فوج لخوا د غسیمه بیرته نیولو اهلیت یې کم کړی.
It makes it less strategic. It makes it less of an issue for the army to fight back if there's nothing to go back to there. You know, because for example, the MNGTF...
یوای دې سره ستراتیژیکی اهمیت کم شوه. فوج لپاره واپس جګړه کول اهمیت نه لري، په خصوصو توګه چې هلته اوس د دوی هیڅ هم پاتې نه دي. مثال په توګه بوکو حرام په نخه دا وخت MNGTF نومې ځای لخر دی. دغلته فوزی یا غیر فوزی اهمیت وړ سنشته. باګا یوازنۍ سیمه نه ده چېرته ځایي لښکر موجود دي. نومبر میاشت کې بوکو حرام د داماساک نومې سیمې باندې حمله کړې وه او 50 پورې خلک یې وژلي وو. ځایي خلک وایي دا د ځایي لښکر پر ضد انتقامي کاروایی وه. عبدالقادر زیاتوي داسې نښې موجودې دي چې ښایي د بوکو حرام مشر ابوبکر شیکاو د ځایي لښکرو پر ضد یو پراخه کمپاین شروع کول غواړي. اصل کې بوکو حرام د فوز په مقابل کې د ځایي لښکرونه زیات یریږي. د ابوبکر شیکاو هغه بیانونه کوم چې مونږ د نظر نه تیر شوي ښایي د ځایي لښکرو پر ضد سخته کرکه لري. نو زما په ګمان ځایي لښکرونه چې چرته هم وي هغوی پر ضد د نورو حملو امکان دی او دا به جاری وي. باګا کې شوي حملې له وجې قریبا 2000 خلکو ګاونډي چاټ ته کډې کړي، په سلګونو نور صوبایي سرخار میډګوري ته هجرت کړي.
دروایس اف امریکا ډیوی ریډیو دی. د پاکستان، افغانستان او تاجکستان نمائندگانو تیر هفته اسلام آباد کې وغونډه کړې ده چې څنګه خپل ترمنځ تجارت ته وده ورکړي او په دې کې زیاتوالی راولي. پاکستان افغانستان ته اجازه ورکړې ده، وړاندې هم ورکړل شوی خو یو ځلې بیا یاده کړې ده چې د چمن او د تورخم د لارو خپل سامان د واګا بارډر ته ورسوي چې هندوستان ته واړوي. هم په دې حق باندې زمونږ په چمن کې خبریال نعمت الله سرحدی د پاک افغان جوائنٹ چیمبر اف کامرس مرستیال صدر حاجی دارو خان سره خبره تری کړی دی. تاسو وړاندې کوو
یو خبر خدا وسو چې د وخت څخه د افغانستان د غشتنه و چې باید چې افغانی موټران دروازه پوری اجازه ورکول سی او هغه ته پاکستان حکومت په خو هم اجازه ورکړي و اوس هم د هغه بیا یاده وکړه چې افغانی ټکونه د یو لیټر اف ګارنټي په صورت کې چې د افغانستان د وزارت مالیه او د دوی د سیول اویشن د طرفه سوي د هغه وزارت به د دې ګارنټي ورکوي هغه موټران راتللی شي او د دې ځای څخه د واګه پورې خپل سبزیانی او میوې راوړلی شي او په واپسي کې د انډیا سره زموږ خپل یو ترانزیټي یا د موټرانو د مال د وړلو څه اګریمنټ نسته نو ځکه و افغانی ټرکو ته د هغه مال د درېمې پارټي د مال د راوړلو اجازت نسته
په دغه کې به پاکستانی ټرکان هم د تاجکستان پورې تلی سي د افغانستان خاوره به استعمالولی سي داسې خبرې هم وسوې
پاکستانی ټرکانو ته اوس هم افغانستان حکومت اجازت ورکړی دی چې هغه په افغان خاوره کې د دې لارې څخه ځي او هغه د افغانستان بارډرانو پورې رسېدی شي در شیرخان بارډره پورې یا حیرتان بارډره پورې در هغو پورې پاکستانی ټرکونه اوس هم ځي نو افغانستان دا غوښتله چې څنګه لکه ستاسو ټرکونه چې در هغه ځای پورې ځي همدغسې موږ ته اجازه راکړي چې موږ هم درواګه پورې ولاړ شو او دویم د افغان ټرکو موټروانانو دا غوښتنه وه چې موږ ته د لوکل مال د پورته کولو اجازه راکړي یعنی د لاهور صدر چمنه پوری موږ مال راوړو او بیا دلته بیرته خالی اوړو نو هغه پاکستان حکومت د هغه اجازه نور کوله چې تاسو موږ په ملک کې لوکل مالونه نسی پورته کوئ د افغانستان مالونه د دې ځای څخه د ځان سره وړلی سي افغانانو دا غوښتنه وکړه چې چونکې پاکستانی موټران چې دلته راسي نو هغه زموږ لوکل مالونه پورته کولو هم ورته اجازه یې د شیرخان بندر څخه دوی د کابل مالونه راوړي یا د جلال آباد مالونه راوړي او بیا بیرته خالی ځي همدغه رنګه سہولت دی موږ ته هم راکول سي خو د پاکستان حکومت په دې کې دا ورته ویل چې نه هغه هم موږ کچیر تاسو په خپل دغه باندې کړي موږ په هغه باندې څه ویلی نسو لیکن موږ چې د خپل لوکل ترانسپورټ د دې اجازه نه ورکوو چې تاسو د لوکل مالونه واخلي
ایستاسو څه خیال دی چې دغه درې اړخیزه کومه غونډه چې اوس وسوه د دې څخه به د پاکستان د افغانستان او د تاجکستان ترمنځ تجارتي کومې دندې دي دا به نوره وده ومومي
وده خو به هغه وخت مندل کیږي چې په دې کې تمام سنټرل ایشین ممالک وځي کې شامل سي دا د ټرای لیټرل بجای ملټی لیټرل یو اګریمنټ وسی په دې کې ترکمنستان هم شامل ای ازبکستان هم شامل ای ایران هم پکې شامل ای د دې ټول سیمې ټول ممالک په دې کې شامل ای یو موټروان کولای سي چې خپل مالونه د یو ځای څخه بیا تر هغه آخري ډیسټینیشن پورې یوسي نو په دې کې به د تاجر مال د خرابېدو څخه هم بچاوي او ورسره به پر دې باندې خرڅ هم کم راځي دا به په هغه صورت کې چې دی ډیره کامیابه وي چې په دې کې ټول ملکونه شامل سي خو بهرحال د تاجکستان د شمولیت څخه به هم ګټه راوړي دا به د یو ډیر لوی ګټې بجای یو څه ګټه به خامخا پکې شامل وي
ایا د افغانستان او پاکستان ترمنځ کوم سرحدي پولې دي پر دې باندې اکثره ځایي تجارانو ته ډېر غټې ستونزې ورپیشي او افغان حکومت هم هر وخت دغه وایي چې موږ دغه ستونزې هواروو او پاکستان ګورنمنټ هم دغه وایي ای په دغه رقم څه ستونزې په ګوته کړل سولې په دغه ناسته کې هم
د پاکستان او د افغانستان چې کومې سیاسي روابط دي دا په تجارت باندې ډېر اثرات لري اوسنی حالاتو کې موږ دا شی وینو چې د پاکستان او د افغانستان ترمنځ سیاسي حالات ډیر شو خواته روان دي نو د دې سره موږ دا ډیره تمه لرو چې د دې سیاسي حالاتو به زموږ پر تجارتي حالاتو باندې ډیر ښه اثر ولویږي
انجنیر داروخان صاحب تاسو ډیره مننه ډیو ریډیو سره د خبرو کولو
ډیره مهرباني تاسو هم کورو ده
ګران اوریدونکو هم په دې د باندې زمونږ د درېو ګڼټو د سهار د خبرونه سرته رسیږي د پاکستان د وخت مطابق شپږ بجې او د افغانستان د وخت مطابق پنځه نیمې بجې به نن ماښام تاسو په وړاندې زمونږ نور همکاران راځي زه محمد اکرام د خپل پوره ډیوی رادیو ټیم سره تاسو نه اجازه غواړم الله پامان.